امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز د پاکستان هغه دوه ډیپلوماټان ژغورل شوی دي چې تن کې لا در ترکیه د روسیې نه د اس سلور سوت غونډیو د سیستم د اخیستلو فیصله کړې ده او په هند کې په سختو سیلابونو کې د مړو شمار اوس 199 تنو ته رسیدلې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان امنیتي قواو هغه دوه پاکستانی ډیپلوماټان ژغورلي چې تیره میاشت په افغانستان کې تختول شي وو دغه وزارت ویلي دي چې دغه ډیپلوماټان پرون د چهارشنبې په ورځ ژغورل شوي او په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل شوي دي د پاکستان دغه دوه ډیپلوماټانو په جلال آباد کې د پاکستان په قونسلګرۍ کې خدمت کاوه او د جون د میاشتې په 14 نیټه هغه وخت لا درک شول چې پاکستان ته روان وو د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې ترکیه د روسیې سره د سلور سوه توغندیو د سیستم د اخیستلو په سر بی موافقې ته رسیدلې ده د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې ترکیه د روسیې سره د سلور سوه توغندیو د سیستم د اخیستلو په سر بی موافقې ته رسیدلې سره له دې چې ناټو د دغه معاملې په باب اندېښنه خودلې ده مګر ښاغلی اردوان ویلې دي چې هر یو ملک باید د خپل حفاظت لپاره د خپل خوخي یو طریقه پیدا کاندي د ډیر وخت نه په سوریه کې د کوردی ډلو سره د غرب د مرستو له کبله د ترکیې او د هغه ملک د غربي متحدینو ترمنځ روابط چندانه ښه نه دي د هند مقامات وایي چې په ملک کې په سختو سیلابونو کې اوس د مړو شمار 199 تنو ته رسیدلی دی چې په دې کې اوازې ولستنې د وی کورنۍ غړې دي دغه ولستنه پرون د ګجرات په وی سیمه کې په سیلابونو کې مړ شوې دي د ګجرات په گاوند د راجستان په ایالت کې هم په سیلابونو کې نور لستنه مړ شوې په هند کې د ژغورنې کارکونکو کوشش کوي چې د سیلاب ځپلو سیمو نه په بیړیو او الوتکو کې خلک راو باسي تر اوسه پورې هلته په هند کې شپږ دیرش زره کسان د سیلاب ځپلو سیمو نه په هلیکوپترونو او بیړیو کې محفوظ سیمو ته انتقال شوي دي د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د امریکا د مرکزی بانک لوړ رتبه مقاماتو ویلي دي چې تر یو وخته پورې به د سود نرخ د 1.25% په شاوخوا کې ثابت وساتي د غول لوړ رتبه مقاماتو ویلي دي چې په امریکا کې اقتصادي وده په معتدل ډول په مخ کې روانه ده او سرل دی چې د خلکو د پاره د کارون د پیدا کولو مارکیټ هم خلک خشوي دی مګر بیا هم تورون پولی انفلیسون په خپل حال پاتې دی پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو ځل بیا په خپل لوی سارنوال جیف سیشنز اعتراضونه وکړل او ویلی دی چې هغه ولې تر اوسه پورې د اف بی آی د ادارې سرپرست مشر اندریو مکیب برطرفه کړی نه دی هغه لی ترامپ ویلی دی چې د امریکا د فدرالي استخباراتي ادارې دغه سرپرست مشر د هغې ادارې د پخواني مشر جیمز کومی سره چې د می په میاشت کې د کار نه برطرفه شوی و دوستي لري جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اف بی آی د ادارې مشر جیمز کومی په داسې وخت کې برطرفه کړ چې هغه د امریکا د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په باب تحقیقات پیل کړي وو د مدني حقوقو مبارزینو ویلي دي چې د سولې د خبرونه د جنوبي سودان د وسلوالو یاغیانو د مشر ریک میکر استل به هغه ملک د جنگ په میدان بدل کاندي د ختیځې افریقا د ملکونو وزیرانو د دوشنبه په ورځ ویلي چې میکهر به د سولې راتلونکي خبرو ته راونه بلل شي د مدني حقوقو مبارزین وایي دغه فیصله چې یاغي مشر میکهر ته بلنه ورنکړی شي چې د سولې په راتلونکي غونډه کې ګډون وکړي کاملا غلطه ده او داسې یو سوال هم پیدا کیږي چې د سیمې د دغو ملکونو دغه کارونه بې طرفه دي او که نه او د سومالی په جنوب کې د تشدد او د وچکالۍ له وجې بیا ډیر خلک دې ته مجبوره شوي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. طالبانو پرون سهار د نورستان د وانت وایګل په ولسوالۍ برید کړی چې چارواکي وایي طالبان یې په شا تمبولې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د مرکزی نورستان په وانت وایګل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډله ایز برید نن سهار شپږ بجې شروع شوې او د حکومتي چارواکو وینا ده چې څه د پاسه پنځه نیم ساعته سخته جګړه شوې. د وانت وایګل ولسوال رحمت الله رحمتي امریکا غږ ته وویل د کونړ او نورستان له وو ولسوالو نه سلګونو طالبانو د وایګل په نیولو پسې جګړه پیل کړې وه، خو د تازه دمې حکومتي قوې په ورسېدو یې خپل مخالف وسلوال په شا تمبولي او ګڼه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. ولسوال رحمتی وایي په سیمه کې جټ تیارو پر وسلوالو طالبانو بمباری هم کړې ده. هغه وایي تر اوسه ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې راپور نه لري، خو د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي جګړه لا هم نه ده قلاره شوې. بلخوا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي د وانت وایګل ټولې پوستې نیولي او ګڼ حکومتي عسکري وژلي، خو خپلې غاړې تم د دریو طالب وسلوالو وژل کېدل مني. هغه وایي په جګړه کې دوه ټانکونه او یو رینجر ویجاړ کړي او د ولسوالۍ په 200 متره کې جګړه کوي. په تیره یوه نیمه لسیزه کې دوه ځلې د وانت وایګل ولسوالۍ طالبانو نیولې وه، خو دا چې ولې طالبان له کلونو راهیسې د وانت وایګل د نیولو پسې ترخی او ډله ییزې حملې کوي، دې پوښتنې ته د نورستان والي حافظ عبدالقیوم جواب وایي.
د نورستان کامدیش، خپل د نورستان مرکز، د نورستان وامه ولسوالۍ او بیا چپه در مانوګي ولسوالۍ، د وټکور ولسوالۍ او اسمار او شګل او غازی آباد او دغه ټول ساحو سره د لارې لري. داسې یو ستراتیژیک نقطه ده چې دغه ټول ولسوالۍ کې دلته د طالبانو حاکمیت وي، دغه ټول ولسوالۍ هغوی د پوښښ لاندې راوستی شي.
په وانت وایګل کې سیمه ییزو چارواکو دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې طالبان غواړي د دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره لوی برید وکړي او په دې برخه کې له مرکزي ادارې نه د عملیاتو سره سره د پولیسو او مهماتو د ډېرېدو غوښتنه هم کړې وه. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ځانګړې ادارې یا سیګار د سه شنبې په ورځ د کانګرس د استازو مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي چې د افغانستان د ملي اردو د یونیفورم په خریداري کې د فساد په اړه جنایي څېړنه کیږي. دا چې تر کومه حده د نظامي یونیفورم په قرارداد او انتخاب کې فساد موجود وو او یا به وي، د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آشنا رادیو ته داسې وویل.
اصلا خبره داسې ده چې دا پیښه چې شوې ده د دوی د راپور له مخې په 2001 کال کې، نو په 2001 کال کې د رهبری هیئت نور کسان وو، ټول دی سر نه تر اخره پورې هغه کسان اوس نشته دی. اوس موږ د لباس پاک له کوم مشکل نه لرو، ځکه زموږ قرارداد منظم دی. د تیره شپه د امریکا متحده ایالات نه 14,000 جوړه دریشیګانې راورسېدې، قرارداد منظم روان دی او البسره رسیږي، موږ سرتیرو ته توضیح کوو منظمه. زه دا حکم نشم کولای، مګر په ټول افغانستان کې که فساد نه وي نو د افغانستان حکومت، زموږ ښاغلي جمهور رئیس او نړیوالې ټولنې به چغې نه واخلي. نو معنا دا ده چې دلته یو مشکل خو و او مشکل شته دی. دا پخوانۍ مسله ده او هغې په هکله باندې څېړنې په کار دي چې وشي چې په رښتیا باندې دا پېښه همداسې ده که نه ده.
بله، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې مشر جان سوپکو دا هم ویلي دي چې د هغو تجهیزاتو د قراردادونو په اړه باید تحقیقات وشي چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیت د انتقال ګډې قمندانۍ کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د امنیتي مسؤلیت د انتقال ګډې قمندانۍ کې ډېر صلاحیت د چاو، د بهرنیانو او که د افغان حکومت، چې باید دا تحقیقات د چا نه وشي؟
ګوره، که د امریکایانو برخه ستاسو هدف وي د دې نه، نو په افغانستان کې اکثره قراردادونه، اکثره پروژې چې وي په خپله باندې بهرنیانو کولې، بودیجه د افغانستان حکومت ته نه ورکوله. خو په یو شی باندې چې زه پوهېږم هغه دا دی چې په دې وخت کې که کومه پېښه شوې وي چې شوې وي دې پاک له زه ټول معلومات لرم، او د هغې نه مخکې نه ما سره معلومات شته. زه تنها هره مسله چې واورم هغه وړم د مشرانو سره یې شریکوم، نور د هغوی کار دی چې د هغې پاک له پوښتنه وکړي.
په داسې حال کې چې امریکا غواړي د افغان پوځ سره نور مرستې وکړي، افغان پوځ تجهیز او تمویل کې او اضافي عسکر ولېږي افغانستان ته، د سیګار دغه رپورټ ورکول چې د افغانستان په دفاع وزارت کې فساد موجود دی، دا به په روانو مرستو څه تاثیر ولري؟
تاسو ګورئ چې کدي فساد پوښتنه ونشي، چا چې خیانت کړی دی هغه پوښتنه ونشي، که هر وخت وي خو دا بیا خل نور هم فساد کوي او هغې باندې عادت شوي وي، هغې ته ادامه ورکوي. زما عقیده دا ده چې په هیڅ صورت باندې هر نوع شرایط چې وي باید فساد ته اجازه ورنکړل شي، او چا چې فساد کړی دی باید هغوی نه پوښتنه وشي. دا برعکس د خوالي سره کومک کوي، د امنیت سره کومک کوي. خلک مطمئن کیږي چې دلته د فساد ته اجازه نشته دی او فساد ته اجازه نه ورکول کیږي.
تر دې مخکې هم جنرال نیکلسن ویلي وو چې په دفاع وزارت کې ناسم مدیریت او فساد هغه څه دي چې د دې وزارت کارونه د ملک په ساته یو څه وروسته پاتې کړي دي. څه په نظر کې نیول شوي دي او څه نوې تګلاره ده چې وکړی شي په وزارت دفاع کې د فساد مخه ونیسي؟
ګورئ، جنرال صاحب نیکلسن په جریان کې دی د پروس کال راهیسې، خصوصا په دوه کالو کې په دفاع وزارت کې د فساد په ضد باندې ډېر زیات کار شوی دی. د نږدې شپاړس سوه کسان چا چې په تدارکاتو کې کار کولو او مالي برخه کې کار کولو، د دې تر څنګ په لسګونو کسان در اوس په د فساد په نامه باندې نیول شوي دي او بندیخانه کې دي، د جنرال نه نیولې تر سربازه پورې، په سرتیري پورې، په محکمه کې دي، په څارنوالۍ کې دي. اوس د فساد په ضد باندې ډېر کلکه مبارزه پیل شوي ده، خو زه دا نشم ویلی چې کاملا مکمل فساد ختم شوی دی، ځکه فساد یو ډېر یو مشکل کار دی او د هغې مخه نیول هم ډېره کلکه مبارزه غواړي. خو دفاع وزارت کې هوډ شته دی، د دې لپاره یې کار کړی دی. زموږ رهبري هیات مصمم دی او دې لپاره کار کوي چې فساد راښکته کړي او بالاخره صفر ته تقرب وکړي. په دې کې زموږ ښاغلی جمهور رئیس ډېر کلک هوډ لري چې په هر شکل وي، خصوصا په دفاع وزارت کې باید فساد ختم شي.
وزیر صاحب د رپورټونو له قراره په دفاع وزارت کې اکثرا ستونزه د قراردادیانو له لورې پیدا شوې ده، نو وروسته تر دې قرارداد او قراردادیانو ته څومره جدي پام دی چې باید قرارداد چا سره وشي او کومې کمپنۍ سره؟
ګورې، اوس قراردادونه ټول زموږ یو کمیټه جوړه شوې ده، کمیټه ملي تدارکات ورته وي، چې هغه په خپله ښاغلی جمهور رئیس په راس کې دی، ډاکټر صاحب عبدالله، او دوی کینی هلته چې کله قرارداد کېږي قرارداد هغوی منظوروي. دفاع وزارت قطعا اوس په قراردادونو کې لاس نه لري، په خپله باندې یو مسله وړاندې کوي د قرارداد لپاره او بې منظوري په ریاست جمهوري کې یا کمیټې تدارکات ملي د هغوی له خوا نه کېږي. نو په دې کې ډېر شفافیت راغلی دی. اوس دفاع وزارت نشي کولای چې د یو چا سره په خپل سر باندې قرارداد وکړي، او د دې لپاره ما مخکې تاسو وویلی چې تقریبا اووه سوه قراردادونه وو، هغې زمینه دې ته برابره وه چې فساد پکې وي او قراردادونو شمېر ډېر و. دا یې راټیټ کړه، 15 شپږ نوي ته راټیټ کړي دي، او بل د کمیټې ملي تدارکات دي، هغوی قرارداد کوي، دفاع وزارت په دې کې اوس لاس نه لري.
ډېره مننه وزیر صاحب، کورم ودان.
تاسو نه مننه، خوشاله اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د 9000 زندانانو لشمیرې 2% د مخدره موادو قاچاق براندې. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د روان کال په لومړیو څلور میاشتو کې نږدې 900 قاچاقبران نیولې دي، چې پکې د افغان ځواکونو منصوبین، ښځې او بهرني اتباع هم شامل دي. پام وکړئ، په دې اړه له کابله د خبریالې لیمې نیازی رپورت ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دغه هیواد په زندانونو کې د بندیانو شمیر 9000 ته رسیږي چې 23% یې د مخدره موادو د قاچاق په جرم نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین خلیل بختیار چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکول وویل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي د مخدراتو په کاروبار لکه د کوکنارو کرل د مخدره موادو تولید او قاچاق کې ښکیل دي. د ښاغلي بختیار پر وینا یوازې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په کچه 1,460 عملیاتونه ترسره کړي او 1,420 لوی او کوچني قاچاقبران نیولي دي.
ما کوشش میکنیم چې مجرم زنده بگیریم.
ما کوښښ کوو چې مجرمین ژوندي ونیسو. وروسته بیا د قانون کار دی چې څه ډول ورباندې تطبیق کیږي. اوس مهال د هغو شمیرو له مخې چې موږ یې لرو 23% زندانیان د افغانستان په محبسونو کې د مخدره موادو قاچاقبران دي. موږ نه غواړو چې هغوی تلف شي.
ښاغلي بختیار زیاته کړه چې په نیول شوو کسانو کې 15 پولیس، 8 د اردو سرتیري، 12 ښځې او 8 بهرانیان هم شامل دي. ښاغلي بختیار وویل چې پولیسو د روان لمریز کال په لومړیو څلور میاشتو کې 116 ټنه بېلابېل ډوله مخدره او کیمیاوي مواد هم کشف او ضبط کړي دي.
دا مختلف مواد دي چې پکې 8 ټنه او 830 کیلوګرامه اپین، 933.92 کیلوګرامه هیروین، 46.94 ټنه مورفین، 10 ټنه الکولي مشروبات، 3 ټنه او 46 کیلوګرامه د هیروینو د جوړولو لپاره کیمیاوي مواد، 6.821 کیلوګرامه شیشه، 206 ټابلیټ کا او 200 کیلوګرام بنگدانی او خشخاش پکې شامل دي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې معینیت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغان حکومت ورته مخه ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره توکو تولید زیات شوی دی. په نشه یي توکو روږ د عبدالباقي بیروزګاري او خراب اقتصادي وضعیت په مخدره موادو د اخته کېدو اصلي لامل بولي او وایي
بعضې کارخانو کې مزورګانې کړې، نورو مزوري نه وه او بیا ځل مې شپې دو وختې بیا پوډران شوي و نشان شوي او اوس 5 کسه کورمه یمه. بس دومره چې څوک راکه همه ځانه پوډر واخلو واړم نار ناستې نوم وړولو څه وړای جر آباد تاسو لاړ شو یو خالي لرا شه بل خالي لرا شه سیتامک هسپتال جوړ شوی.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د معینیت پر وینا پولیسو په دې موده کې د هیروینو د پروسس او تولید 19 کارخانې هم له منځه وړي دي. دوی وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د مخدره موادو د کشف او ضبط او د قاچاقبرانو د نیولو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
د بامیان په ولایت کې حرفوي او فنی مرکز پرانستل سوی. په دې روزنیز مرکز کې د نارینه او په شمول ښځې هم شامل سوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. د بامیان په ولایت کې پخوا هم د لنډې مودې لپاره فنی او حرفوي روزنه موجوده وه، خو په دې ولایت کې د کار، اجتماعي امورو، شهدا او معلولینو ریاست خلکو ته د کار د پیدا کولو زمینه مساعده کړې او په دې ولایت کې دا روزنیز حرفوي او فنی مرکز پرانست. تر اوسه د 300 څخه زیات ښځې او نارینه د خیاطۍ، ګلدوزۍ، فلزکاری، د موبایلونو جوړول، د کمپیوټرو جوړول او نجاري شامل دي. د کار، اجتماعي امورو، شهدا او معلولینو چارو رئیس محمد علي سیغانی وایي چې د دې مرکز څخه د 6 میاشتو په موده کې ډېرې ښځې او نارینه فارغې سوي او نوي کارونه ورته پیدا سوي دي.
وایي خود نشاندهنده ایسه که اینا میتونن وقتی که مهارت داشتن، وقتی که حرفه ها را کسب کردن، وقتی که ظرفیتشان بالا رفتن، کار بر خود ایجاد کردن.
د بامیان په ولایت کې 6 کال 1,140 تنه چې په دې کې ښځې هم شاملې دي، د دې روزنیز مرکز څخه د 3 میاشتو په موده کې د مختلفو کسبونو په ترلاسه کولو سره فارغه سوي او د خپل ځان لپاره د عایدو خاوند سوي دي. د بامیان په ولایت کې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله بیکاري ډیره ده. د کارګرو د اتحادیې د ارقامو له مخې په دې ولایت کې 150,000 تنه بیکاره دي. هغه ښځې چې په دې روزنیز مرکز کې شاملې سوي وایي چې د دې فنی او حرفوي مرکزونو په مرسته کولای سو کورنۍ اقتصاد مو پیاوړی او د خپل وطن تولیدات او محصولات مو په نړیوالو بازارونو کې د پاملرنې وړ وګرځي. نرګس د دې روزنیز مرکز غړې ده. دا وایي
میخوایم از این چه که فارغ شدم خودم یک دکان شخصی را بندازم و لباس مردم را بدازم تا مشکلات مردم هم رفع شود، بر خودم هم یک درآمد شود. اما قسم میخوایم ادامه بدم تا که افغانستان واردات خارجیش منع شود، واردات خود ما سر تا سر افغانستان
بیاد. دا مرکز مرد پاره دیر مهم دی. غواړو چې د دې روزنیز مرکز د فارغېدو وروسته یو د خیاطۍ دوکان پرانیزم، خپل وطني تولیداتو ته رشد ورکړم او د خپلې کورنۍ سره هم په اقتصادي برخه کې مرسته وکړم. بامیان د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې په دې ولایت کې امنیت سته، خو په دې ولایت کې د برېښنا د نشتوالي له امله تر اوسه یو صنعتي ښارګوټی هم نه دی جوړ سوی. په تیرو کلونو کې په دې ولایت کې اکثره کارګر و ایران او پاکستان ته د کار او روزګار لپاره تلل. د دې روزنیز مرکز زده کوونکي وایي چې د دې حرفوي مرکز په پرانیستلو سره به د بیکارۍ په له منځه تللو سره د کورنۍ عایداتو سره مرسته وسي. محمد علي د دې مرکز یو زده کوونکی دی.
د بخش فلزکاری کار میکنم، در انکشاف مهارت ها میخوایم کمی فلزکاری را ادامه بدیم.
این چه خوبی داره؟
خوبیش هم میده که آدم دستکار هست، یک کیس پس دیگه. خلاصه از همیزین میخواییم که نان پیدا کنیم.
زه ده فلزکاری پا برخه که کار کوم، غوارم چه ده کسب ده ادامه ورکرم او ده ده لاری سخه آیت ترلاسه کرم. ده بامیان پا ولایت که ده کار، اجتماعی امرو، شهده او معلولین و ریاست وایی چه پا تیر دو کالو که تر دروزر سخه زیاد پا ده ولایت که ده مختلف و فنونو او رشتو سخه خلق فارغ سوی او همدا اوس پا کار اخته دی.
دا امریکا غاگ اشنا رادیو منزنی سپا 2.89 FM 100.15 ریختینی او تازه خبرونه.
ډاکټران او د روغتیایي چارو ماهرین وایي کنړی والا ټولنه د هغوی د هلو ځلو سره مرسته وکړي امکان لري چې د ایچ آی وی وایروس کنټرول سي. دغه وایروس په انسانانو کې د ایډز د ناروغۍ د پیدا کېدو سبب کیږي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال جورج پوتیک په راپورټ کې واوري.
داسې کاری چې بالاخره ډاکټران او ساینس پوهان د ایچ آی وی ویروس پر ضد په مبارزه کې بریالي کېدو ته نږدې شوي دي، خو هغوی چې په دې برخه کې کار کوي خبرداری ورکړی چې که چیرته نړیواله ټولنه ورسره مرستې کمې کې ښایي چې د هغوی هلې ځلې بعد د خنډ سره مخ شي. د نن نه تقریبا 10 کاله وړاندې د لومړي ځل لپاره د ایچ آی وی د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ډول درمل جوړ شو. د هغه وخت راهیسې ډاکټران او د ساینس ماهرین کوښښ کوي چې داسې دارو درمل جوړ کړي چې د دې وژونکي ویروس د خپرېدو مخه پې ونیسي. د همدغو درملو له برکته په ایډز او ایچ آی وی اخته ناروغان د مړه کېدو نه ژغورل کېږي. خو اوس د ایچ آی وی د ویروس سره د مبارزې لپاره ډاکټران او ساینس پوهان پوره پیسې نه لري. د ایډز او ایچ آی وی ویروس سره د مبارزې په حق له د فرانسې په پایتخت پاریس کې ډاکټرانو او ساينسپوهانو اندېښنه وښودله چې کچیرته د هغوی د هلزولو سره نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو حکومت مرستې کمې کړي، دوی به ونه شي کړی چې د دغه وژونکي ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. د پاریس کاروالی آن هیدالګو د مالی مرستو د کمېدو په حق له په کانفرانس کې داسې وویل:
Mais je veux rappeler qu'il manque aujourd'hui 7 milliards de dollars par an à la lutte contre le sida.
De AIDS da naroghi par zat pa mubarize ki hamda us har kal 80 milliard dollar kam di. Aw pa kar da chamang da paise pa yow dawal na pa yow dawal fayda ko aw de AIDS da naroghi par zat pa haluzalo ki masraf ko. سره لدی چې د ایچ آی وی د ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو بیا هم دغه ویروس چې د ایډز د پیدا کېدو سبب ګرځي زیات خلک وژني، ځکه چې په ځینو ځایونو کې د دغو درملو په مقابل کې مقاومت ښودل شوی دی. د ایچ آی وی د خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کوم نوي درمل جوړ شوي دي ګران دي او ټول خلک ورته لاسرسی نه لري. د ایډز د نړیوالې اتحادیې رئیسه لینډا ګیل بیکر وایي چې لا هم ډیر خلک په دې ناروغۍ اخته دي خو څوک پرې نه دي خبر.
19.5 million people, but there's another 17 odd million who need treatment today.
مونږ هم د اوس په ټول نړۍ کې د 19.5 میلیون خلکو درملنه کوو چې ایچ آی وی ویروس لري، خو 19 میلیون نور بیا داسې کسان هم شته دي چې علاج ته اړتیا لري خو مونږ ترې خبر نه یو چې چیرته دي. اکثر دغه کسان د لویدیځ افریقا، مرکزی افریقا، ختیځ اروپا او مرکزی آسیا په هیوادونو کې دي چې موږ تر اوسه نه یو ورغلي، او دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي جنرال عبدالرشید دوستم د ولسمشر لومړی مرستیال دی، او د هغه او د اشتی په قضیه کې دی له شخصي اقداماتو ډډه وسی. له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د رحیم ګل څاروان د مرکې دوهمې برخه ته ستاسو پام را اړوو.
د خلکو د محور په نوم باندې یو ګون هم اعلان شو چې په دې کې ستاسو د حکومت مطرح اشخاص هم پکې دي. دغه حزب ستاسو په اشاره جوړ شوی، تاسو پکې یاستئ که څنګه؟
زه پوهېږم چې د حزب د جوړېدو استعداد نه لرم. وطني معمولو کې کار کولی شم، د قوم د سپین ږیري، د ولس سره، د ځوانانو سره، د تعلیم یافتګانو سره، د هر قشر سره ناست ولاړه کولی شم، خو د حزب د جوړېدو استعداد نه لرم. او بلکې مشوق یم د احزابو د جوړېدو، د ملي احزابو د جوړېدو، د ملي حرکتو د جوړېدو مشوق یم، خو په خپل استعداد د جوړېدو نه لرم. نه په دې کې زما لاس نه دی، خو زه تایید کوم، زه ملاتړ کوم د ملي اهداف دپاره، د افغانستان د سولې او د امن دپاره. خدای تعالی دې ټول کامیاب لري، او په هغه نیکه لاره کې د ټولو سره ملګری یم، د محور سره ملګری یم، نور بر هر څوک چې دا کوشش کوي دا خو سره ملګری یم.
د جنرال دوستم او د اشچی قضیې ته هواری څنګه باید پیدا شي؟ او تاسو باندې هم یو انتقاد چې ستاسو په دوره کې هم د جنرال دوستم او د اکبر بای ترمنځ یو لانجه وه چې تاسو حل نه کړه، خو اوس ولسمشر غنی ته داسې ویل کېږي چې دی دوستم یو خوا ته مخه نیولې ده.
حل به کړه، شوله ځینې جوړه نه شوه، خرابې ځینې جوړه نه شوله، دواړه پر خپل ځای ناست وو. ګوري جنرال دوستم د یوې خوا د افغانستان یو شهروند دی، د بلې خوا د دې خاورې معاون، د رئیس جمهوري د اول معاون دی. دلته پر ده باندې یو دعوا شوې ده او جرمي شکل لري، موږ قوانین لرو، موږ محاکم لرو، او هغه محاکم خپله فیصله کوي. بیا قانون اساسي لرو، په قانون اساسي کې د رئیس جمهور او د معاونینو دپاره خاصه تګلاره ده، خاص اصول تین سوي دي چې که کوم جرم ثابت شي بیا به څه کېږي. تر هغه وخته چې هغه نوي ثابت شوي او لوی جرګې او شورا فیصله نه وي پر کې کړې، جنرال دوستم د افغانستان اول معاون دی، د رئیس جمهوري او د ټولو اختیاراتو مسؤلیتو سره، نو هم دی باید دې ته متوجه شي، او هم موږ ټول دې ته متوجه شو چې په هغه چوکاټ کې دا مملکت مخته بوځو، او نه د شخصي اقداماتو او یا د نور د امریکې سفیر ابدا دا حق نه لري چې د افغانستان د وګړي پاکله د محاکمې غوښتنه وکړي. دا د امریکایانو سره مداخله ده.
رئیس د زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې بل ډول وې. دوی ویل چې په افغانستان کې داعش مخاونه نیول سي، نو روسیه به په افغانستان کې نظامي اقدامات وکړي. دا څرګندونې څنګه شوه؟
روسان ډېر وخت کېږي چې دا وایي چې په افغانستان کې داعش روزل کېږي، او حقیقت دا غوښته چې په افغانستان کې داعش روزل کېږي. د افغانستان ملت مینې روزمره چې داعش څنګه روزل کېږي، ننګرهار ته څنګه راوستل شو، د شینوارو زموږ د ولسونو کلي او مځکې او ژوند یې څنګه برباد کړي. په داسې سره چې د امریکې حضور دلته دنیا ته ظاهرا د تروریزم په خلاف اعلان شوی چې موږ د تروریزم په خلاف راغلي په افغانستان کې کار کوو، او د دوی د حضور سره سره څوارلس کاله بعد، پنځلس کاله بعد داعش راغی. نو روسیه دا تشویش لري، او دا تشویش یې موږ ته ویلي. ما چې په مسکو کې وزیر خارجه ویلي، ما چې په مسکو کې مشران ویلي، زموږ د سفارت زموږ د احد تازه په مخ کې راته ویلي. امریکا افغانستان ته مسؤله ده په دې هکله، او منطقې ته مسؤله ده چې وضاحت ورشته وي.
اما نظامي اقدامات
ورازم، خو دا چې په افغانستان کې نظامي اقدامات دی دا وینا کړې ده، دا ما په اخبار کې ولوسته، خو تر اوسه پورې مې د روسیې په مطبوعاتو کې دا شی نه دی پیدا کړی. پورې مې د ملګرو سره سلا وکړې چې دا حقیقت معلوم کړي. موږ به روسیه ته کاملا دا وایو چې احتیاط کوه چې په افغانستان کې نظامي اقدامات ونه کړي، او هر څه چې کوي د امریکې سره په لو پیمانه وکړه، او امریکایانو ته وایي چې د افغانستان څخه د خپلو رقابتو د جنگ میدان جوړ نه کړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.